د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د ثور اومه ده. له ننه څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې اته نوي سلنه ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا له افغانستان سره د هالنډ د شل میلیونه یورو مرستې خبر ورکوي. او چا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالنډ له 2016 کال راهیسې له افغانستان سره 940 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړۍ الوتنه یې د دوشنبې په ورځ له کابل او مسکو ته روانه شوه او الوتکه یې پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوترش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې غوښتې دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انتونیو ګوترش دا غوښتنه له یو شنونکي سره په مرکه کې شاربو.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کومې پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي د راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
روسیې ویلي دي چې چمتو ده د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت وپېژني.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته ډاډمن امنیت راولي.
دا د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان غږ دی چې وایي د اختر په ورځو کې خلکو ته امنیت ډاډمن امنیت ټینګولی شي. په کونړ کې طالبانو د اختر په ورځو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی.
هوایي ډزې دي او که دغه چاودېدونکي مواد دي باید د دغې نه ولس خپل بچیان منع کړي.
سره اوسه قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انتونیو ګوترش پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوترش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم به وخوري. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انتونیو ګوترش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانه وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوی خندونه لري شي.
In the absence of cash, in the absence of liquidity,
د نقدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته په پرلپسې ډول پیسې رانشي، اقتصاد ماتې شي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نقد پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نقد پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړي شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتنې چې افغانستان ته نقدي پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخو کې مرستې کوي، خو که نقدي پیسې افغانستان ته ونه لګل شي او د نړیوالو نورې مرستې جاري وي، نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډاډمن وي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کړي.
نقد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکن چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې سره چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سره یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نقدو پیسو لپاره که موږ چېرته نقد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، په دغه اتو میاشت کې چې د 500 میلیون ډالر چې حکومت دې ولاړ په قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ته ورکولې، نو هغه به هم خلاصه شي. افغانستان دپاره نقد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بلډی چې کوم مخکني حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی، دا محدودې پیسې دي؟ مثلا د اګست له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقد پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
ډېر څه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو متل کې چې لیتل بیتر دین نثینګ، لږ څه مخې دي راخستنه چې هیڅ څه مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپیژني، د افغانستان بانکونه آزاد دي، د افغانستان اقتصاد آزاد دي، افغانستان راکړه ورکړه آزاد دي، او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدونه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څنګه ناستې راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر ډېره اندازه په خلکو وظیفې ورکړې وې، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زموږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زموږ اوبه دي، که هغه زموږ معدنیات دي، که هغه زموږ ګمرکونه دي، که هغه زموږ حاصلات دي، که هغه زموږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر، که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زموږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد دولیدونه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډیر دقیق وي، لیکن فکر نه کوي چې دا اوږدمهاله پروژې دي، لکه د ذخایر استخراج، د منابعونه استفاده، د فتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې چي.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډیر ورکی دا کوم پیسې چې موږ پاتې دي دا راو دا خلاص چې د کنګل نه خلاص شي او موږ په وران په دراتون کې کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډیر کار وکړو د خپل وب تنظیم کړو چې موږ تر کول شو چې خپل وب تنظیم کړو خپل غنم خپل را پیدا کړو که چې تختر په اړه موږ خپل مکنه را پیدا کړو موږ هیڅ کله د اقتصاد بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو شنونکي عبدالصبور و چې له لندن نه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې یو لوی مدرسه غوړي جوړ کړی د بشر د حقوقو د نړیوالو سازمانونو لغبرګون سره مخ شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخیم رسیالې دربار ویلي د طالبانو دا تصمیم ښایي چې دوی د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پرانیستو ته لیوالتیا نه لري.
د طالبانو وروستۍ پریکړه ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان غبرګون د دغه سازمان د خځو برخې مرستیالې دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانستلو ته لیواله نه دي. اغلی باروای
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، ته د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د بیغونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمیر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناشتي نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټول اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیسته د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایو بلله.
مدارس د ایجاد مهمه انګیزه ده چې نور د دې ضرورت پیدا نه سي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ سي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا چې ګویا کې د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمن دی او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. روسیه پرون چمتووله یو چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت پیژني. د اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت پیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ غواړو وستی دیالوګ پلنوценному دیپلوماتیک.
موږ په افغانستان کې له دیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو. خو شرط دا دی چې دوی خپل شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. یواسې دا سینه چې له قومي او مذهبي نظر ورته کتل شي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال د تلی والدی چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو تکشینی. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ور وغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسي پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې و. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دفتر په توګه منلی دی.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. طالبان څومره د خپلو ویناو په عملي کولو کې ژمن دي؟
د تروریزم سره مبارزه ټول ګډون حکومت جوړول او د ښځو حقوق او اندګي حقوق ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو د پلاستیکي وسلو پټاقیو او هغو شیانو له خرڅلاو نه ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال لسیمه دا راپور چمتو کړی.
په کونړ کې چارواکي وای ټول سوداګرو او هټیوالو ته په لیکلي بڼه خبر ورکړي چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو پټاقۍ او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اوای ډزې دي او کداغه چاودیدونکو مواد دی باید دغه نه ولس خپل بچان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شین راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شین دی استعمال کی او کور ته دی راوړي، بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوخت وي. په تیرو کلونو کې هم حکومت دې تورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو ته ورکړي وي، خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسانیو چارواکو غواړي چې له خبر ورکولو وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړې شوی توکي ومندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د قانون ته دکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاکې اخلي او په دې کې داسې پټاکې هم دي چې هغه انفجار او اندازه غټ وسی او ماشومان ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نامه مهله دا چې وګوري په دکانونو کې پلاټنه وکړي او د دې مخاوني سي او پلرونه مهله دا چې خپل ماشومان ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نور کوي، د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نور سامان لاتو غم خوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومان لپاره د لوبو شیانو کې پلاستیکی وسلې پټاکۍ او نور داسې شین راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالته زیاتیږي او بل پلوه د ماشومانو د مرګ جوړلې سبب هم کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
شیبه وروسته به قدر منوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس نړیوالو مسایلو ته کتنه. د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوکراین ګاونډي هیواد مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آستن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدوا په ترانس دینستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوزول شول او پر یو پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده، روس پلوه بیلتون پاله فعال دي. کرملین هم اعلان کړی دی چې په ترانس دینستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوو میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللې وسلې د بی پیلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکرایني پوځیانو دروزنی چاري پیل کړی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي. خو طالبان وایي در روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورسته یو چاودن یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی لړیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پر لپسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډار د دې لامل شوی چې خلک خپل اختر سم ونشین منزلې کنن.
خلک اندېښمن دي. وروسته یو چاودنو خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوې ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمه پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 208 شپېته نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څانګې منلی دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
خپل ولست پوره ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي. دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی. خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ. بلیارډر ایلن ماسک ته شاوخوا 40 میلیارد ډالر په ارزښت د ټویټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټویټر د اپریل په 15 نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټویټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټویټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه له خپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د ډیموکراسي د فعالیت لپاره اساس دی او ټویټر د ډیجیټل شارګوټي وداسي څلور لارې د چیرته چې د انسانیت راتلونکي په اړه پر حیاتی مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د پوینا له نوو ځنګړتیاو سره د پخوا پر تلش کړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اتومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونو ته چې خلک پر مخ وړي لار پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضائي تجهیزاتو جوړونکو شرکت سپیس ایکس سیشتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټویټر باید د کارونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د پیوینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټویټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکښې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټویټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټویټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي وو چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ټویټر حساب لغوه سو او همداراز د وړاندیز کړي وو چې ټویټر د جالي او اتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ترامپ فاکس نیوز ته ویلي چې دای به پر ټویټر خپل حساب بیرته پایل نه کړي. ترامپ پر ټویټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټویټر د ترامپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري په 15 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تاییدې په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ترامپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلیټ فارم رامنځته کوي او همالته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژې میاشت کې صحی خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په اندونیزیا کې وی خځې داسې رستورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحی خوړو ته وهڅوي څو د روژې په میاشت کې په لا ډیره ښه توګه خپله روغتیا وساتلی شي. ملالی بشیر د رویټرز خبریا شانس ته رپورټ په استناد په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژې مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غړو کې سره سوي مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشر ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی د 2000 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ 2 یا 3 وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر 200 ځکه چې دې شاوخوا هره ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له سوالین ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. یساور وما د افغانستان لپاره یو قرانوین کې او جړوین کې ورځ وشي افغانان تر سپور هم ترې کړیږي او الله تعالی د نور په افغانانو باندې غیبی رحم وکړي. یو بدبختی ورځ د افغانانو لپاره د ساور ونه
لا اماراتو څخه يم. د ساور د ومی په اړه مو نظر غوښتای دی. غواړم چې د هغه په مورید تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زلرم تاسو سره شریکم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیخې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعې په اساس چې مونږ مطالعه کړی نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملیدونکې ده. زه له هغو پیښو له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو خداشه په پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته نن د ساور اومنیټه ده. لنن څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1915 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ساور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې په سلو کې 98 ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. آریانا افغان هوایي شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي دی چې لومړۍ الوتنه یې د دوشنبې په ورځ له کابل نه مسکو ته وشوه او الوتکه یې پرون راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دی چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دی چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې لارې حلارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو تاسو وړاندې کوخو. دا خبرونه البته د یادونې وړ ده چې اسدالله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې یو څیړنیز راپور. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي او ځینې پخواني ډیپلوماتان وایي طالبان هڅه کوي د یو ډیموکراتیک او مسؤول حکومت په توګه د خپلو ویناوو له لارې افغانان او نړیواله ټولنه تر اغیز لاندې راولي. د دوی په وینا له همدې کبله طالب چارواکي او ویندویانې په خپلو خبرو کې داسې ادبیات کاروي چې ګنې ټولې چارې عادي پر مخ ځي. خو آیا په رښتیا هم په افغانستان کې هر څه سم روان دي او آیا د طالبانو ژبه او عمل یو دی؟ په دې ځانګړي راپور کې همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
یو شمیر شنونکي خبریالان او پخواني ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته د دوی په ویناوو او کارېدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاحکار او د سیاسي مسایلو شرونکی شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراتیک نظام په څیر شعارونه ورکوي، د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي، امنیتي خوندیتوب، اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د ده په خبره طالبان د خپلې حکومتولۍ د پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي. داسې مهال چې څه د پاسه اته میاشتې وړاندې طالبانو یوازې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو پړه منله او د جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت یې پر غاړه اخیست. ښاغلی همدم زیاتوي له کومه وخته چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه، لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړی.
دوی د عفو، ورورولي، بیا رغونې، امنیت او د سولې شعارونه ورکوي او بحثونه کوي، خو په عمل کې موږ تاسې ګورو چې له بده مرغه دوی په خپلو درې سترو ژمنو کې چې یو یې د تروریزم سره مبارزه، دویم یې د ټولګډون حکومت جوړول او درېم یې بشري حقوقو، ښځو حقوقو او نګکې حقوقو ته احترام ده، په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي.
خو طالبان بیا تل دعوه کوي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي. دو اونۍ وړاندې کله چې په کابل، مزار شریف او کندز کې پر جماعتونو او ښوونځیو چاودنې وشوې، طالبانو د یو مسؤول حکومت په توګه له افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غږ پورته کړ. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤول ګڼل. خبریال عبدالحق عمری چې له کلونو راهیسې د خپلو راپورونو د جوړولو لپاره له طالب ویاندویانو سره اړیکې لري، وایي طالبان هڅه کوي خپلو خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاریږي.
دوی رسنۍ په مخ کې چې کله را سرګندېږي سخت خبره نه کوي او همیشه کوشش کوي چې د رسنیو په ژبه مثبت یو څه ووایي او هغه اصلي د قضیې اخ چې دی هغه پټ وساتي.
خو د ولسي جرګې مخکنی غړی شنکی کډوخیل بیا وایي د واکمنۍ د لومړۍ ورځ په پرتله د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خوای د ویناو او عمل ترمنځ ډیر جوت توپیر موجود دی. هغه زیاتوي د طالبانو د ویناو او عمل ترمنځ هم دی توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی.
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغانو مېرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د غټول محدودیتونه په افغانو مېرمنو باندې وضع کوي. زه فکر کوم چې دوی په خپله پل لاس باندې د خلکو نارضایتي جلبوي.
د نورو ژمنو ترڅنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث دی چې طالبان نه دي توانیدلي په خپل ټول لیکو کې عملي کړي. د نیویارک ټایمز وروستی راپور چې د کره سرچینو پر بنسټ خپور کړ، د دې ادعا ثبوت دی. په دې راپور کې راغلی و چې طالبانو د جمهوري نظام نږدې 1500 سرتیري او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز معارج وای ورستر بل طالبان د افغانانو لپاره د زورونی او شکنجه سیمبول ګرځي او په خبري د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک په هیدلې دي.
یعنی د خلکو زورول، خلک تر فاصله اخیستل، حتی مثلا د خلکو باندې قودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې د خلکو ته مراجعه وکړنه، د خلکو نه یو ملي مشروعیت واسطه اساسي قانون جوړ کړي، اداره رسمي کړله، مغمقت اداره پاتې نور فشار زیات.
د دې راپور د محتوا او مطرح شوی او بحثونو په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خویاندې ځواب را نه کړ. مګر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وایي طالبانو هیڅ محل په جماعتونو او ښوونځیو بریدونه نه دي کړي.
دا کنټینټر ټوټل موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخته به خبره ده چې ملکی حال دی د منځ دی یا ملکی خلک دا خو اچا دا ویل دي چې دا خلک وایي چې د منځ ولر نه سي اول ور د تدبیر ونیول سي.
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د کلنی راپورونو لمخې د طالبانو د بریدونو او انتحاري حملو ډیره قربانیان ملکی وګړي وو. هیو بل پښتنه چې دلته مطرح کیږي، آیا د طالبانو ویناو کاریدونکو ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه اندازم رسته کولای شي؟ د ناتو مخکنی سلاکار شفیق حمده:
نړیوال ټولنه طالبانو کړنو ته ډیر توجه لري، تر دې چې دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړی وو، هغه شی چې دوی نه د نړیوال ټولنې توقع وه او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغه خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خبريالان او د سیاسي مسایلو شنونکو هم نیولې چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی ننګولي. خدا کسان له څومره د باندې وروسته بیرته خوشی شوي او بیا تر نن نه د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پای را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم، زه شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره تیسر پاړی ته کوم د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړو په پوچکا کې دا شهیدان کړي دي، پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره، د اسلامي امارت مشرانو سره. زموږ دا عام خواهش دي باید په کلکه جواب ورکړي او مغز ماتونکي جواب ورکړي. درې نه دي دا سوموار چې پر موږ داسې حملې کړي دي موږ زیره وي. رادیو آزادی کارکونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د اوسنی رهبرانو داسې نه وایو چې ملا یعقوب چپ پاتې ده، داسې نه وایو چې متقی صاحب چپ پاتې ده. ښه شو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکې د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې وخت جبای مقامت جوړ کړي، جبای مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کړي، ترکیه کې غونډه وکړي، یو طرف غونډه وکړي. موږ د امارت نه دا ډېر تشکر کوو، امارت ښه عملیات نیولې ده، امارت نه خوشاله یو. په پدې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه دې د فوجي کار نه، نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې. افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره د جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې اخیستی شي، او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته د پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري، او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي.
بلې، السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ سره په تماس یم. تم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کړي دي، په دې برابر کې طالبان یې چپ یا نه لري، نه دی هم چپ ورته کښېني. ځکه چېرې طالبان نه شي کولی د افغانستان ولسي خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي. طالبان د لوړو چارواکو ته مغوښتنه دغه ده چې چپتیا ونه کړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دښمنه انسان دښمنه کارونه دي. دا رښتینې ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نورو نړۍ لپاره دې جنگ نه کوي، ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي. اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي، او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کارپوهانو سره مشورې وکړي. ازما د یک مدیار کې نه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې کابل کې. ته کوم د اولس نماینده یې؟ آخر تم یو پاکستان لپاره یو خبره هوکه کنه؟ ټول اولسونه ستانه ګیله من دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلام دې زبی ولا مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خولې پښپانه سو او چې په تنزل چاته پښپانه سو دې ملت تباہ کړي. دا سره کوم حکومتداري ده ته دا شروالانو باندې امر وکړ چې خوله لښته کی کورنر خوله په لاړ دی او ډالر په تنزل چا افغاني دی. دا ورته سره کوم حکومت څه چې څه مخانه سي جوړلای نه په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونه خو به راښته کولای شي. دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام. علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت باډر نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی چې دا غرتانه شل شي یا حکومتي چارواکي تا ورسیږي. روره حالت خو گرانی گرانی ده. سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دي. بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. تلو 15,000 روپۍ په یو لارې باندې اخلي. دا ګمرک هغه کم شوی وای ما شوی وای. دا به وځل اخر غریب خلک دي. د دکاندارانو چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې تسخیموي، هغه درد تکلیف او غل ترسیج عوام ترسیج دکانداران ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅه تخموي سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي
سکسی د شانګران تاریخ کې بند کړل او شان خېخي بیا حدا ګرسیوي دي نو دا سره یې نو کومه توجه سي د طالبانو به خلا سره چولې د درجه سکسی وایلو شي کوي دا باید نو کې سره اصلاح.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیر من ولایت مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکونو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېسه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانی نه کرامتی نه خو دی اندازي ډیر زیات د ګرانوالي به سدي ډیر زیات خاطر ده او د دیروجي په میاشت کې بیا لشتنده شلتنده اړیو چې ګرانيږي دولتي چارواکو ته موږ درخواست کوو چې دا کم تاجران چې کم یوټونه چلایي دکانداران او دغه یوټونه زور خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شهروالانو ولا همدارګه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست دی چې څومره مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي کالته 2000 وایي دلته موږ نه 15000 زر وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره او که همکاران یې مرسته کیږي به چې د غریب خلکو سره چې بیچاره یې خوران هغه سمرتي وشي او دا څنګه چې یو بل پیږي بل کلی کې خلک لګي دا څه کنه وړو او به چې موږ په خبره باندې تسلیمونی ورسي وسلام ګلدین چې تکور وای
دا وستاس پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر وګونو رسیدلی وي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې مېرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوازله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګری خځې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه خځې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوخت دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما ته مشه جما یو څه تحصیل دا ولسی یو مسلمان ته یو دی وځل سره کومک وکم او زه هغه ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسیږي. نو اوس جما لاله سي هغه دی کوندي و دی دی وځل سره چې هغه په کار باندې دی په دې باندې خپل ځان بریالی بولم. څکه زه خپل بریالي ته په دې کې نه ما خپل کور او خپل فامیل ته جما کته ورسیږي په دې باندې ما څنګه دومره بریالي ښکاري نه لکه دی وی دی وځل سره او دی غوې اطمینان ته چې زه کوم او دی کوم څه چې کوم.
څه شمیر خزو ته تاسو د کار زمينه برابر کړې ده؟ البته هغه خزې چې تاسو ویل په سرکونو باندې سوال کاوه خیرات غوښته.
بس روزنه ما خو یو نو شمیر به یو څنځو څو ترسي کې چې هغه خزې چې هغه دی وځله ولې هغه په سرک باندې ګرځېدلې هغه ته ما ګټه رسیدلې دا او ته ما ستکلې ورکړې دي
او خپل کورونه کې خپل کورو کې خیاطی کوي، هغه خپل کور په غو باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ځوانۍ په غو باندې کوي.
تاسو خپل څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او کوم ځای نه مورپایل کده د خیاطی کاروبار؟
ما دا چې خبره ولاسي ما خو فکرمنده او شي زو فکر وکم نو فلو زکه لسی هغه کور تر اغلمه ما دا لا ټولې د سې ما خاون بیکار وښه کور کې سنولو ما چې دا لا ټولې د لاغه ته د نګې زړه سپې د لاغه دې لا ما چې اورېدل چې هغه په دا ما لا ټولې د لاغه دې وځلې او هغه کور سم ولید ما ته وې دې ځم نه راکول سي زه خیاطي شروع کما یا خیاطي وکما چې خو سخیل نه خو اچا ول سي دا دې مو نه پس نه منې چې مو دې تاسو یو کار ته وکی خیاطي وکی خو خیر کلیوال خلک ولو اخر ما کو ویل خپل خوان ته میډیا ډیر ویل خدای پاک دې وسه خیر وستی ما کې دون یو دا راکله یې ځای راکله وای سم ده د ما سره یې څنګه سو او غانې کوټې ولې کور کې ما خپل څه دې دې پر ازي بازار سم نه پرخو د لمه سیمه هغه څه چې اخیستی ولې هغه ته ما ویل چې ما ته دې دې دا چې کارو هغه دې سم ده هغه څه را تراوله ما کور کې یو دې کالې جوړ کړل څه اغه نه بیا د سیو څو کورو ته ولې غوله هغه څنګه ولې دل وای چې څو خیر ما کې ته وکړل ما د سې کاله خیر یو ولې هغه ته مې ورته ولې اخر ازاست مې ولې غوله څه څوک څوک خیر چې پینځو سره او داسې چې مې کړه کله اخر مې ماشين ځان ته واښ کله هغه وسایل شو چې ما دې استفاده کوله هغه مې واښستلو ها کله به مې جوړه ولې بازار مې لیدل دا به حالت خرڅولو نو اوس الحمدلله سي یو ماته څنګه سره وغانی دا که سي پکې دیلې اوس مې مګه ته دا سي چې ته مې راکالي دي یو کل جوړ کړی مې دا ماته دې کال یو چې ته زرا او یا زرا دا که وغانی را لېږي هغه کالي ال تخر کوي نو څه دې باندې ډېر خوشاله ما اوس شکر دې مې دې کوري نه او زه مو ساده خوان مې ډېر خوشاله ده کور مې ډېر خوشاله دي هغه دې باندې ډېر خوشاله نه دي لکه دا نور دې وځ لکه څه ته چې دې ما کومه خبره ته کړې شي دلې او باندې بیاغم ټول کلیواله ټول خلک خوشاله دي باندې
څنګه مجراتو که سره لدی چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ لخوا د خسرګنۍ لخوا چې ته یو انجلې یا یو خځه څنګه کار کوي اما تاسو څنګه مثلا دوی قانې کړی چې نه ته د څه کار کوي چې مثلا لنارینه سره ستا کار نسته ته خپل خځو ته بیرته کار کوي
او ما خو به نه ښه هغه به ویل چې ته داسې ما کوه داسې ډیر بندیزونه په ما باندې دا ولې چې تاسو خو هغه خپل خوان چې نه عارف څه ته پایې کړی دا سی یو خپل خوان ته سی د لاري یې څنګه ورسره جوړې ده شاړې که خبرې و منې سی او څه سم دا خوان ته به ما ډیر وې خیر ده که سی داسې ما کوې استه ما باندې ډیر باندې زما څه چې ما کو کاری کې هغه تر تر و خو دا چې ما باندې ډیر باندې زنه ما لګوي اس کوي ان دې انشاء الله څو سره ما خامخ دې څه څه تر ډیر فشارونه لاندې و تا خو سر او خاصي او دا ټول کور کې دا سره ته جنجال وې چې دا څه کارونه ما کوي ته ولې دا څه کوي ته دې مون کور یو رنگ پتی جوړې ما دا خو یې رنگ پتی نه ده او هغه به وایي چې دونه دی اوس دا چې هغه خیاطي کوي ما خیر دا هیڅ خبره نه ده او سره نه دی دا چې هغه ته باندې دا چې نه ګورې ما له اړ خور نه دا چې له دا سره چې په جنجال باندې کور کې یو کار نه خلاصوي اې دې خاو چې نه باندې دا نرمي نه دي کار واخی خو چې دا باندې ما په دې نرمي سره خیر مورې دا چې ما کوم څه سره جنجال ما کوم دا چې یو دې کار نه دی کوتي
مو دي کورانه یا دي کور لاندې او دا چې تاسو په خپل وخت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هغه نور خزو ته ورخو د چې د سرک په سر باندې سوال کوو او سزون هم جوړ دی په دې بهر کې تاسو سره چا کومک هم وک او کنه یوازې مغه د 500 افغانۍ او سرمایه گذاري و چې تاسو وکړه
نه خاص هغه د 500 دا اوس ما سره کومک وکړه په ټول لکه باندې ما خو ته شنه چې څلته او دا راولل عارف ته نه دی خوند راکراولل او ته ما ویل سمې کوه ته دی اوس لکه چې دی او ته خو سره باید یو کوم کو سی یو ان تلې ولي وخزه ولې په خلاص باندې و درې کې هغه خیر ټول کې وخزه ته ما ویل سکور خوري څه په خلاص باندې ساتو ما سم د تکینې څه نه دی چې دې ان تلې دې یو ساجي لپاره څنګه تناسته دې چې را ټول او راځل ما تناسته هغه بیا له دی اوس لیولې دې چې هغه ته سره سربانی نه ستل دې ورځ یو راغله مې چې سره ما د خبرې وکړې ما خپل څه کور خوري ته رکور ته ورانه څه څه سره ما هم سره سربانی نه ستل ته څه څه پیسې څه څه کوي څنګه راځونه سخت ده شي څه چې یو سره سره ودرې دي ما دا ځان نه مې ستل ته ودرې دي سره سربانی او خیرات ټول کې
ویل چې خورې زله نیسي چې دلته وړالې یم د سر سر باندې خیرات ولوم که دې ما د کور مصارف په دا په غاړه اخلي زه بیا راګرځم له د سړک له سره ما ویل چې صحیح ده زه دې نور څه نه کوم خو دونه خیاطي به درته وښیم څه باید خپل خوش خیاطي وکړي اتی دی ولسم د خدای شیان مینسته کوم او سیل مینسته استالته یو خار باندې کوم هغه سید چې موږ خپل خوان ته ویل داس یو څنګه زره دا سپیشي باندې لګیدل څلدار اما څه چې کاشان ورته واخله چې هغه ورته واخله نو هغه ته یو ټول دی ول چې اوسه ته سره به مخاله کوم کوي
راځي لک په دې هم تم شو چې از دکړې مو تر کومه حد کړی دی او والی مو مثلا د زده کړو لارې پرمختګ نه دی کړی پانتون مو نه دی لوستي یا تر پانتون نه رسیدي
تر څو نه هغه تاسو د ټول نشي ځخپل مدیر زده کړو سره ډیر مینه ولر تر خوندې تر ټول په وخت یا طالبان نه دی وکړي چې ول نور دې چې مو مستقیمه نه راځي په دې خبره باندې څو واري چې داسې نه وکړي بیا به ځل تر لاله مسکته هغه ورونه کوي دا څه کار وکړي چې هغه نور مسکته ولاله یا دا خلک چې هغه کورس وویل یا چیر ته ولاله دی هغه سبا نه وي نو د تاسو لپاره بیا کوي یو خبره وه تاسو ته داسې نه وایي موږ تاسو ته ښه کار کوي خو له سړي د ورور مې راځي خیر خوري نو په دې کې چې ټول کور دی دا چې سبا به تاسو سره یو چلند کوي یا به موږ سره موږ دا څه ښکارونه راځي نو نو راته مسکته ته مزه دا خبره کومه باندې ډیر سخته تمامه ده دوه سخته ور باندې شي سبا اور وکړي ما دې درې ورځې دوه ورځې د مینا خبرې ټول ورته په مثال ما شي دا څنګه یو خاص دی ولې بس له مستور راځي
بلې اوس کجیرته زمينه برابرېږي سرال دي چې تاسو وادم کړی دا خسر کړت للی خاوان لري ممکن بچان هم ولري کې و زمينه مسایديږي یا چمتو یې چې زده کړم مکمل کړي
ولی نه خو سم نه تا چې دا خراب دي داسي د طالبانو دغه د خو ولی نه ما څه سره ډیر مینه ده
ډیر مننه سلامات او سید الله ډیرو بریاو په هیله مو د کندهار اوسیدونکو عائشه وا چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
زما بریاو
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422112114115 شمیره بیا وایم 00422112114115
گل کجا کی دار گل نل کیستا ہستا گرانی بوئی کرانی ناستا بنگڑی روپائی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگو بارا گل کجا کی دار گل کجا دارا جگی کی پورا پرسانک کے مرسائی کورا دنیا بھی بپا دیتی تیر بیرا زغمی آرے سملول وجی کے لارا کل کل جاگی دار کل دار رضا به خدای حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کا گام پیدائی آشی بکران آسمان آئی ستارہ گل گل